السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی ولاستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته تفصیلي راپور خپور کړو. دا هم اوري چې د ایران د پیوا مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصه کړی دی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته شوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت. د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونه زیاته سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د روانې اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګېدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګېدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی. خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل. دانه د څرګنده چې اور څنګه لګېدلی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمهییز او نړیوال خبرونه. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کېږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. خاشقجي له واشنګټن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و. خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ کې ووژل سو. د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې. د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی. د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سنورو کسانو هم لاس درلود. خاشقجي ورستۍ ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګرۍ ته ننوتلی و. ترکي چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي. د امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوي بندیزونه وروسته له هغې تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پرېکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ ته استول سوې چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید 19 دوه لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,105 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خورلقوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جنابشان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډېر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګېدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډېر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچوله به د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخې جوړه اپو په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازو لومړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره سي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزي شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخه منشي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرهمند هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نن ما فقط دا یو نوم دی ته پاتې کیږي. دلته د دای سیاسی بس په خپل اردو د افغانستان کې نه لري، دای سیاسی څوکۍ په د مارشالې په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالې رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي. خو ښاغلي دوستم ته نږدې کسانو بېله اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خبر شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کیدای شي په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون په اړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږۍ نشټوالی په ګوته کوي.
که تاسو د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو هلته زلمی خلیلزاد او د ده همکاران په شمول د بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هر څه سم روان دي او د تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې که ملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، که د پینټاګون رپورټونه وګورئ، که تاسو د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیرو دوه یا درې اونیو کې وخت نا وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وایي، او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ د نظر د همغږۍ کمواله ده. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کبله امریکا پر افغانستان حمله کړې وای چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د دې ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
امریکایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی مشتر ډیر وفادار نه اوسېږي. په همدا خطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیښ کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربېره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وای د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه ده جوړ شوی. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوي او که کارونه همداسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان له سیمې یو راپور رالیږلی.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. د وی برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه لا هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه پورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي ادارې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سړکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوي. هغه بودیجه چې دی لپاره منظوره شوې ده شی چې موږ به دا بودیجه له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکه فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیف خان د صابون جوړولو دی وی کارخونه مالک دی. دای وی غواړي په صنعتي خرګوټ کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر مځکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزو چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونه پکې پلان شوې دي. د ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابرشاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یسلنه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وسچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلنه بشپړ شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منظور شوی دی رسیدل کوي.
که څه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پانګوالو ته د صنعتي پارک د ځمکې وېش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پانګوالو له لوري د پانګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو ګڼ وړاندیزونه هغه څه دي چې پانګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو په موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شوې ده. دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه دی او په دې اړوند نور مسایل څه دي، زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړې، همدا اوس را سره سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. چاودنه څنګه چاودنه وه؟ اوس څه ویلي دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده؟
ستانیک زای صاحب، اول خو مننه. نیویارک ټایمز له قوله به زه تاسو ته ووایم چې دی ورځپاڼې، چې ډېره مهمه امریکایي ورځپاڼه ده، د استخباراتي سرچینو په قول ویلي دي چې پرون د نتنز په اتومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده، او غالباً دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوي چې د مځکې په سر وو. د ورځپاڼې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنز کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی، او په 100,000 متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات هم موجود دي، او دا تاسیسات په مځکې کې 8 متره لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوي دي، خو لاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کېږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی، او د اتومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي، او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلیشي.
بله، د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي دي؟ دوی د ریسره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اتمی انرژي د ادارې ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې 1 ساعت وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیست ځای کې شوه، او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیښه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي، او ویلي دي چې چاته مرجو بل نه د اوخته. د دا ادا هم کړي چې د چاودنې په کې ککړون کې اتمی مواد نشته، او دا واضح سمینه دي چې اتمی وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونی وړاندې د تهران په ختیځ کې د یوې خورا لوړې یا زورورې چاودنې خلکو واورید، او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه وه، او مرشوب لای نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم، دا چې په نورو ځایونو په نورو هیوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو هیوادونو کې هم د یورانیمو د غنی کولو ډېرې زیاتې بټې او مرکزونه شته، مګر پیښې ډېرې کمې کېږي، یعنی ډېر کم اوریدل کېږي چې داسې دې پیښه شوې وي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کېږي. علتونه یې څه ویل کېږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي، سمې نشي ساتلی، که څنګه؟
دوه خبرې کېږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوو مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کېږي، ډېره توجه نه کېږي، نه ساتل کېږي، او بل خبره دا هم کېږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري، هم داخلي هم بهرني، او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنز په دې پیښه کې هم عمدي وه، او چاودنه شوې ده، یعنی چاودنه بل چا کړې ده، غالبا نه دا چې په خپل شوي وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډېره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غني کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پرون د جون په 2مه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په 4مه د آزادۍ ورځ لمانځي، او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي، او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمي نه دي. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتونی فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کېدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي کووېډ-19 ناروغۍ 1,28,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانیستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 3 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سین پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نشتې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوي دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ټکرونو د کتارونو په څیرې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوي دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هره میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3 برخې بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالره زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوې دي او ترانسپورټرانو ته زیان رسولې ده. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی سو لاند خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلې دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل شوي وو بیرته پرانیستل شول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د آزاد اروپا رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګلی.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو زلو لپاره په محدوده کچه ځنې شرطونو سره خلاص کړل شو. په ونې کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي، خو د تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وای په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو لوجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراجودین شینواری مشال ریډیو ته وای چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورت ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر آسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بازت آتا ہے مچھے روانو او لکا انرسی چراغلی مونگا ایکسپورٹ یو نیم سو ترور سے لس لس گھنٹے زدا تم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زدا تم چې نل سیکل نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زدا تم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شو هغه خلک چې بچول به د ماخام د پر رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړې دی او ډیرو مشکلات سره مخ کیږي ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي ډرایور انزر ګل په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسره پورې و ترپال ټیپ دای ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یي ګاډم د کابل نه راغی بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا لورکه قرنټیل والا چې وزول ما ګاډه را پورې په ټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه و څوک ونیسم د نیو زه څوک نه بیژل څوک ونیسم په چا دعوه وکم په و دې زره روپۍ میا بیب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او موږ سبب موږ د کلینډر موږ باید چې خپل لارې ته موږ یو ډرایور آزاد موږ دا مشکل دي چې موږ ته ډرایور یو کلینډر آزاد شي چې کلینډر کې بیان کیږي چې ډرایور خو خامخا آزاد شي موږ لارې پوری وځي هر ډرایور نه پوښتنه وکړه بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپۍ رانه وړي درې میاشتې وشو چې موږ د دې غضب سخته یي درې میاشتې او درې میاشتې کېږي کور مې په سترګونه دی لیدلی
د خیبر ترانسپورت اتحادیه مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی
بلغړ مصیبت دا چې زموږ د یو ګاډی لپاره درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بلیا د ګمرک نه تر د غپوري راولي د نادری پوري د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې په خور لبوزي نو یہ گاڑی به تمره مدنی درې روان ولا نس ما میاش کې پی راکا چې ډرور رضا چې نزم ته بل خیر پیدا شي دلته چې تمره کارخانی تمره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول به روزګار ژوند کارخانی چلےږي نن افغانستان خدا سمون دی چې کور ودان چې زونه مال اخلي مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان او وګداران دي چې سپورت زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دمر سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتی حلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلی او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نکړي د خیبر ضلعی پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چیک پوسټونو نه لری کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورت او امپورت سره د بغیر څه ځنډه روان وي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویلم او هرکلی کوم خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم دوستانو د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه ستونزې به خېډیر دي نو د امکان حته مو یو څو پښتنې راخیسته او د هلمند والی ویان شغل عمر ځواک سره مو خبرې وړاندې کړې دي د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو
سلام علیکم ورور د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه د خدمت پیغام دی چې ورور چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دوکانونه د ګریش د دولت راغلی به دا کورو څخم بارکې مونږ مسلمانانو چې په کور مونږ د افغانستان بچیان نه یو مونږ د مسلمانانو زامن نه یو نور حکومتونه وو هېڅ را نه کړل وره او دغسې زموتونه چې و لوډه راته ولاړ دي شپېته دوکان یې را خراب کړه اته کلینیک یې راته خراب کړه یو خو کورونا بلا زموږ سره هېڅ کومکونه نه یې کړي ورورجانه دغه زموږ راغلي د لوړو چارواکو پورې ورسېدي زموږ غم دې وخوړل چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي خو کورونا ده د دې خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکې پوښتنې ته جواب وایست خوشاله وسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو باندې کې حق استلی او د سیاسي ولس مشر دی
بله کور ودان یو بل اوریدون کای هم دی ادزی مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی څخه راغه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلا چې خلک په چړو کې ویسو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چرا چې وګوره وا پوسټ پر اسمان بل پر چرا اند ورتا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندې شي.
بلې ځکه اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته. په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکي مسؤولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوې وې چې هغه باید په اړوند ساحو کې د خلکو د امنیت په پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غوږ کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک خدای دې قانوني ډول باندې سوندوي یا ستونزې ورته ایجادوي نو بېدان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندلي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجې ولسوالۍ یا د ناوې ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند پښتنو ته سپارښتنې شوي دي او په دې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې دې د پورې غلاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني ورته کسانو ته ورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید
بله مننه ځکه دی خلګو خو یا دغه ورور خو د غلو پاړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ د ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیړدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین بيڅو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې دي څنګه چې کلمه سره واده والی صاحب هم کړی و او د پارلمان وکیلانو